السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي راډیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته، داعش خراسان څنګه په اسلام آباد کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه او دا په داسې حال کې چې کابل د پاکستان دا ادعا رد کړه چې وایي په دې برید کې افغانستان لاس درلوده. په دې حمله کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال د اسلام آباد په لمن کې د شیاو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه یو دیرش کسان ووژل شول او شاوخوا یو سلو او اویا نور ټپیان شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تر پرونی حمله وروسته ادعا وکړه چې بریدګر له افغانستان سره اړیکې لري، خو کابل دا تور رد کړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې پاکستان ډیری وخت د شواهدو له وړاندې کولو پرته تر بریدونو وروسته افغانستان ملامتوي. د طالبانو دفاع وزارت په یو بیان کې زیاته کړه چې دا ډول تورونه د پاکستان داخلي امنیتي ناکامي نشي پټولی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د یو شمېر هغو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره کیږي چې په پرونی برید کې ووژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ مخه د بندیانو د خوشي کېدو مسئلې ډب کړې ده. زلمی خلیلزاد د هند ان ڈی ٹی وی ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې د لږ تر لږه دو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. خلیلزاد له دې تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د امریکا رضایت ترلاسه کړی دی او د دوی د هڅو په لړ کې د داعش ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي. خلیلزاد دا یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د هغو افغانانو د سیاسي رول په اړه اندېښنې په خپل ځای دي چې د طالبانو په حکومت کې شامل نه دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په عمان کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې وستایلې او وی ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وي. بل لورته ایران د دې خبرو د مثبت فضا ستاینه کړې ده او تمه یې ښکاره کړې چې دا مذاکرات ادامه پیدا کړي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ فلوریدا ته په لاره په الوتکه کې وویل د راتلونکې اونۍ په پیل کې به بیا دا خبرې وشي. د ایران او د امریکا ترمنځ تر پرونیو خبرو یو ساعت وروسته امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د ایران د هغو 1400 بیړیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کار یې د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کښتیو یو برخه ده. دا کښتۍ د ترکیه، هند او متحدو عربي اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت شوي دي. او د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې چې نن په سریلانکا کې وشوه، پاکستان د هالند لوبډلې ته د دریو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې ویست انډیز سکاټلند ته د 15 منډو په توپیر شکست ورکړ. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه سبا د هند په چنای کې له نیوزیلند سره ده. د شلو اوورونو په دې نړیوال جام کې د 1400 هیوادونو ملي ټیمونه برخه لري چې د مارچ تر می با د لوبې روانې وي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبی افریقا او متحدو عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندې
السلام علیکم درنو خاغلو او اغلو اوریدونکو، د ترشنا اسمان لاندې د خبرونه کې چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، یو ځل بیا زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. د سیمې په اقتصادي اتصال کې د افغانستان رول او سیاسي ستونزې د دې خبرونه د بحث عنوان دی. د پاکستان او قزاقستان مشرانو په خپل ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمه ایزو همکاریو لپاره یو اساسي اړتیا بللې ده. دوی ویلي دي چې په ترانزیتي دهلیزونو او سیمه ایزو اقتصادي پروژو کې د افغانستان ادغام د سیمې د هیوادونو او د افغانستان د خلکو په ګټه دی. اعلامیه کې چې د تیر چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومار توقایف د دوه ورځني سفر په پای کې خبره شوه، دواړو هیوادونو د افغانستان له لارې د قزاقستان او پاکستان ترمنځ د څو اړخیزو بین المللي دهلیزونو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. اعلامیه کې د قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د دهلیز، د قزاقستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان د دهلیز، او دغه راز د قزاقستان، قرغیزستان، چین او پاکستان د دهلیز یادونه شوې ده. دا اعلامیه په داسې حال کې خبریږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي او تقریبا څلور میاشتې کېږي چې ټولې تجارتي لارې بندې دي. را سره میلمانی دي د اوکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو پخوانی لوی رئیس ازرخش حافظي، د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری، د پاکستان د سوداګری خونې غړي سید حسین جواد کاظمی صاحب ته هم بلنه ورکړې و چې خبرونه کې برخه واخلي، خو تر اوسه مو لوغوی څخه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د خبرونه په پای کې د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونې مرستیال محمد یونس مومن صاحب سره ځانګړې مرکه لرو چې وابه ورو. لومړی به حافظي صاحب ته ورشو. مشره حافظ صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې موږ سره یاستې.
سلامونه اونیکی هلی تاسو ته درنو ویدونکو او زموږ ګران دوستان چې مر صاحب او مومن صاحب ته
مننه. مومن صاحب سره مرکه کړی هغه سب د اوري. لومړی پوښتنه زموږ تاسو سره ده، تاسو څخه ده، تاسو حافظ صاحب د قزاقستان او پاکستان دغه اعلامیه څه وایي، څه بوګوته کوي، ستاسو برداشت ورڅخه څه دی په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت دا د څو میاشتو کېږي چې بند شوی دی، دغه سې اعلامیه خپریږي د دهلیزونو د تقوی په باره کې، هغه هم د قزاقستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان له لارې؟
بل پاتون روسه دا یو زوی شي دي چې لامی صدرېږي، خو د بل کوه امکانات په اکله دوی خبرې کوي او د ستونزو د حلول لپاره. دا یو بالکل یو واقعي خبره ده چې منطقوي انتګریشن یا همګرایي بل افغانستان څخه بشپړ نه دي، او جنوبي شیا هیوادونه او همدارنګ منځنۍ شیا هیوادونه او قفقاز ضرورت لري چې افغانستان سره تعامل وکي، او افغانستان د یو مهم شریک په حیث په پام کې ولري ترسو دا منطقوي همګرایي او راشه درشه تجارت او صنعت او خدمات پرمختګ وکي. پرته له افغانستان دا هیوادونه یو بل سره نشي نږدې کېدلی. اولاند لاره، ارزانه لاره هم دا د افغانستان لاره ده. په همدې خاطر باندې دا د افغان ترانس په نوم پروژه دی اورګادي دي چې قزاقستان هم پکې علاقه مندي لري، او ازبکستان او نور هیوادونه، او پاکستان هم یوال دي چې د منځنۍ اسیا لوی مارکیټونو سره ونښلول شي. نو په کار دي چې د منطقوي مناسبات په اړه توګه افغانستان په پام کې ونیسي، او افغانستان ته هم ضروري ده چې دا ضرورت په پام کې ولري، ځکه چې افغانستان ډېر وروسته پاتې پاتې شوی دی تر اوسه پورې، اما ډېر بالکل امکانات لري د پرمختګ لپاره. او دا بندرونه چې بندېږي، لارې چې کټ کړی کېږي، دا لوی ستونزې دي د سوداګر لپاره، د صنعتکار لپاره، د هغه څوک چې خدمات ترسره کوي، د ترانسپورټر لپاره، د ټول لپاره. نو په دې خاطر دا د خوښي ځای دی چې د ګروي تماس هلیزلې کوي چې د کلکیج د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د نورو هیوادونو منطقې د نورو هیوادونو ترمنځ رفع کړي، او د هغه پر ځای د پراخ همکاري رامنځته کړي، او دا پراخ همکاري ټول لپاره ګټور دي، ځکه چې دا جغرافیا، د اقتصادي جغرافیا زموږ او سیاسي جغرافیا او طبیعي جغرافیا دغسې واقع شوي دي چې یو بل سره تکمیلوو. هغه شیان چې په افغانستان کې تولیدېږي او شتون لري، بیا پاکستان ورته ضرورت لري، هندوستان ورته ضرورت لري، منځنۍ اسیا هیوادونه ضرورت ورته لري، او څه چې په پاکستان کې تولیدېږي موږ ورته اړتیا لرو. نو په دې خاطر زموږ ترجیح، یعنی د اتاق تجارت برابري کې د افغانستان په سوداګرو او په کسبکارو کې، او د پاکستان د اتاق او د هغوی د متشبسینو ترمنځ دا حقوق لشته چې باید د مناسبات خشي او سیاسيون په دغه اکلا باید پام وکړي چې ستونزې لا زیات نه کړي او ستونزې رفع کړي، ځکه چې دا د عادي وګړو لپاره دا ګټور ده. اوس یو افغاني تولید چې هلته په پېښور کې یا په کویټه کې یا په نور ښارونو کې پاکستان کې په ډېر ارزان خلکو ته رسېدل، اوس دوه چنده درې چنده قیمتونه جګ شوي دي. یا هغه شیان چې افغانستان لپاره او د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا لپاره تولیدېدل، دا ټول کارخانې په برلین په پاکستان کې، او وریجې د پاکستان چې افغانستان ته راتلې، او مثلا یو بوجي وریجې وو 2200 افغانۍ، اوس 3500. او دا زمونږ د خلک لپاره هم ستونزمن ده، ځکه چې خلک غریب دي، نشي کولی چې دا دوه چنده د یو عادي شی لپاره خپل قدرت لږ قدرت د خرید چې لري هغه خزینه کړي. په دې خاطر پکار دي چې دا ټول هیوادونه سره یو شي، او دا خبره ده چې قزاقستان یو شتمن هیواد دی، یو غټ هیواد دی، موږ سره ښه مناسبات لري.
مننه.
اکثرا شاید موږ د روس خره وایده وو، او چې یو بل سره لاس ورکو او مسایل حل کړو.
مننه ډیره حافظي صاحب، بیا به هم تاسو ته راشو. ډاکټر صاحب مزمل شینواری، له تاسو نه هم ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې را سره یاست.
مننه، خوشاله
شو. ډاکټر صاحب شینواری، څه فکر کوئ چې د قزاقستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ په غونډه کې به په دې هم خبرې شوي وي کنه چې ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري لارې بندې دي، او آیا قزاقستان کولی شي دا پوتنشل لري چې د لارو د خلاصون لپاره وساتتو کې؟
سلامونه تاسو ته، ورته د قدرمنو فضافیزی ته او نورو ټولو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
ډیر ښه خبر دی، او په دې منطقې کې کومه وګورو د افغانستان سره د قزاقستان او د پاکستان د اړیکو یو د دوه طرفه ته غنم اهمیت لري، بل د څو جانبه یا څو طرفه نه چې پاره کې موږ د درې واړه ملکونو د ایکو د سازمان غړي دي، چې حافظي صاحب د ایکو د اتاق د راهبری کې پاتې شوی دی. دا ری ترڅنګ موږ د کریک سازمان دی چې د منځنۍ آسیا اقتصادي همکارۍ سازمان دی، چې د بانک انکشاف یا صحیح د طرف نه داغې تمول کېږي، چې په هغې کې په دې غټو غټو پروژو او تخنیکي مسایلو بحث کېږي. نو د کریک دوه کوریډوره چې دي، بلکې درې کوریډوره عموما د افغانستان نه تیریږي، چې یو د ترکمنستان نه راځي، همدغه سپاس قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان او افغانستان، ترکمنستان، اذربایجان، د کاسپین بحیره او اذربایجان. او دویم کوریډور بل کوریډور دی، هغه د افغانستان، ازبکستان، قزاقستان او همدغه سپاس دی. او بل کوریډور چې دی د افغانستان او سلکې د تاجکستان، قرغیزستان سره، چې دا درې واړه بیا وتلي دي پاکستان طرف ته، چې پاکستان هم سازمان غریتوب لري. نو د دې اعلانیا څنګه چې موږ وګورو، دوی هغه لارې انتخاب کړي دي چې هغه د کریک کوریډور لارې دي. نو دا یو ښه خبر دی د افغانستان لپاره، او د دې تاثیر د دواړو اتمان په دې باندې بحث شوی دی، ځکه دوی که نورو لارو نه استفاده کیږي سره دوی په دې څو ورځو کې د پاکستان میډیا نه دا خبرونه هم راوتل چې دوی غواړي چې د چین د لارې نه تاجکستان سره وصل شي، منځنۍ آسیا سره وصل شي. هغه عملي نه دی، لکه موږ کله کله دا غوښتو چې موږ وایو چې موږ د پاکستان لپاره بدیله لار پیدا کړو، بدیله چې په عین شکل او اقتصادي غولري موږ ته اسانه نه دی، ځکه بهر ته موږ لارې لرو، ایران دی او پاکستان دی. پاکستان که حالات کوي مشکلات نه، موږ لپاره بهترینه لار ده. همدغه چې د پاکستان لپاره هم دا بدیل لار نه شي کېدلی، چې هغوی چین ته لاړ شي، د چین نه بیا لاړ شي تاجکستان ته، او د هغې نه وروسته لاړ شي نورو ملکونو ته. نو افغانستان په دې مسایلو کې بحث شوی دی، او همدا علت دی چې لار دې د افغانستان نوم راغلی دی، او دا د افغانستان لپاره ښه دی. په دې اواخرو کې موږ ګورو د دواړو طرف نه، هم د طالبانو د حکومت د طرف نه، هم د پاکستان د طرف نه، چې غیر مستقیمې اشارې ورکول کېږي چې د دې ډېر امکان شته دی چې دغه لارې په دې راتلونکي نږدې کې خلاصې شي او یو تفاهم ته ورسېږي. داسې معلومات هم شته دی چې د پردې تر شا د دې مذاکرات شوي دي، او یو هیئت هم د پاکستان کابل ته تللی دی، طالبان حکومت سره یې کتلي دي، په دې بحث کړی. نو دغه حالات چې په دې منطقې کې راځي، د منطقې د وصل لپاره، د منطقې د ارتباط لپاره، د منطقې د تجارت لپاره، د منطقې د ترانزیت لپاره، د افغانستان موجودیت په هر د دې ټولو ملکونو ترمنځ دا لازمي دی. د سارک د سکوت نه وروسته، یا د سارک سازمان تقریبا د غیر فعالېدو نه وروسته، دنیا په دې تصمیمو او بالخصوص نړیوال اقتصادي سازمانونه چې پاکستان افغانستان او منځنۍ آسیا دوی نن هیڅ د یو منطقې تصور کړي او هند د هغه طرف ته بل منطقه جوړه کړي چې همدغه دپاره د پاکستان دغه ډېر ورته مهم دی د افغانستان د لارې نه منځنۍ آسیا ته لاړ شي او د منځنۍ آسیا ملکونو د بهر ته نږدې لاره پیدا کړي د افغانستان د لارې نه پاکستان ته راشي. نو په دې اساس کې د پاکستان او ترکمنستان خبرې کېږي، د پاکستان او ازبکستان خبرې کېږي، د پاکستان او تاجکستان کېږي، قزاقستان. نو که دوی د ځمکې د لارې نه وصل کېږي دوی حتما باید د افغانستان نه تېر شي. او همدغه علت دی چې د افغانستان اهمیت په دې منطقې کې همیشه ډېر زیات وي او همیشه نړۍ دې ته متوجه ده، ځکه افغانستان نن هیڅ د یو پل د ارتباطي پل د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا په منځ کې دی. نو په دې اساس یو ښه کار دی او خدای دې وکړي چې دا لار خلاص شي، تجارت آزاد شي، چې زموږ ولس هم ترنه ګټه واخلي، صادران هم ترنه ګټه واخلي او د منطقې په وصل او ارتباط کې مهم رول ولوبوي.
مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که چیرې د تجارتي راکړې ورکړې دومره پوتانشل وي او ستا واقعا په سیمه کې، نو دغه تصمیم نیونکي مراجع ولې پام نه کوي او دا وړې وړې ستونزې نښتې د لارې بندول بیا هم رامنځته کیږي؟ ډاکټر صاحب
مشکل ستونزه زمونږ په دې منطقه کې خاص او بالخصوص پاکستان سره جوړو اغي هر څه د امنیتی لینز نه بولي اغي هر څه په دې راکې چې زمونږ امنیتی څه ګټه ده پکې څنګه راځي. نو که حاکم په پاکستان کې اصل د پاکستان پوځ دی او پوځ دې ته ګورو هغه نه اقتصادي مسایلو پسې ګرځي، هغه نه سیاسي روابطو پسې ګرځي، هغوی ته مهم دار دی چې زمونږ امنیت او قدرت دائم وشي او موږ په دې باندې راوچو. نو کله چې دوی تصمیم د امنیتي د نظره نیسي نو هغلته بیا اقتصادي کړنې دویمې راځي. ولې که نور سیاسیون او خلک چې هغه د خلکو نمایندی او د دوی تاثیر په خلکو باندې دی، دا تجارت چې ودرېږي که هغه د افغانستان طرف نه وي که هغه د پاکستان طرف نه وي، زمونږ دواړه طرف زمونږ دغه اقتصادي ستونزې اقتصادي تصمیمونه چې نیول کېږي زمونږ امنیتي مسایل په نظر کې نیسو و زمونږ ارتباط مثال که پاکستان هم شرط دي د دروازې خلاصولو دپاره دارج مثال د ټي ټي پي باید نه وي او پاکستان کې حملې ونه شي هغه ونه شي. طالبان هم دې طرف نه چې ورته شرط دي هغه وایي چې د پاکستان د طرف نه به افغانستان کې معاملې نه کېږي. نو کله چې عموما دغه نظامي مسایل رانوځي نو ملکونه بیا هغه اقتصادي فیصلې څنګه کوي او زیاتره هغه نظامي هغه دې باندې طالب کېږي. ولې د موږ د بربادۍ لپاره دا بس دی چې اقتصادي سکوت کېږي، ځکه اقتصاد چې سکوت وکړه نظام پاتې کېدلی شي نه نظامي ادارې پاتې کېدلی شي. نو ستونزه غټه دا ده چې اوس دوی د امنیتي هغه دی او فشار په دوی باندې راځي، لکه څنګه حافظي صاحب ورته اشاره وکړه قیمتونه هم چپېږي. پاکستان کې صنعت تباه شوی دی، د پاکستان د سوداګرو مالونه خوسا شوي دي، هغوی زیاتره تازه میوه افغانستان ته په ژمي کې کینو راتله هغه ټول خوسا شوي، د هغوی سبزیجات یې په سړکونو باندې خطا کړل، منډیګانې ټولې تشي دي، فابریکې ودرېدلې دي، منظمې د هغوی مال نه ځي. او کله چې دا هغه ونیسي د دې تاثیر په خلکو راځي، د خلکو فشار په سیاسینو راځي او بیا سیاسین دې ته مجبورېږي چې پوځ سره خبره وکړي. په افغانستان کې فشار دومره ډېر نه دی راغلی، غربت افغانستان کې ډېر دی، خلکو کې مخکې دومره هغه نه کوو د وچې ډوډۍ سره وخت دی. ولې د دې تاثیر په کراره زیاتېږي، لکه حافظ د وریجو مثال ورکړي، قیمت یې چې نورو شیانو قیمتونه هم چتېږي تدریجا. چین په داخل د افغانستان کې موږ تولید نه لرو، ظرفیت د تولید په دې اندازه نه دی چې موږ داخلي تقاضا پوره کړو، بل په ایران کې ستونزې دي هلته هم جنجالونه دي. زموږ لپاره دوه غټې لارې او بس تجارتي شریکان ایران او پاکستان دي چې دواړو کې ستونزې نو د دې هغه تاثیر دوه چنده او درې چنده په موږ راځي او د دوی نور ملکونه بدیل نه شي کېدی. قزاقستان سره زموږ روابط او هغه ښه شوي دي، هغوی نظرې مالونه راوړو، هغوی کېدای شي چې یو اندازې پورې هغه وکړي. نو په دې اساس کله چې امنیتي مسایلو ته اولویت باید ورکړل شي، امنیت ډېر مهم دی، خو ولې چې د اقتصاد په مورد کې تصمیم د امنیت او د نظامي خلکو د طرف نه وي، بیا دا ستونزه جوړوي د ملکونو په نقصان دی.
منه ډاکټر صاحب، کابل کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتنه دي چې لارې خلاصو خو ضمانت برکې چې بیا به نه تړي، دا غوښتنه څومره کېدای سي عملی وي؟ مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت او د تجارت په حق له ډیره هوکړې سوي دي، قراردادونه سوي دي، څه فکر کوئ؟
د نړیوالو اصولو په مطابق دا هغه د کله امنیتی هغه د تجارت د روابطو لپاره استثنا دی، د امنیتی د مسایلو لپاره څوک هغه وکړي. ټول دنیا کوشش کوي چې زیاتر امنیتي مسایل څنګه کړي. طالبانو تقاضا په حسب هغوی دا هغه کوي ځکه چې اعتماد په تا باندې چې بیا کومه چې ستا د لارې نه بیا تجارت کومه، بیا اوس خلک درې میاشتې څلور میاشتې هغه چیرې دي، د خلکو معلوم هم پاتې دي، دا هغې راتګ هم دی، دا ټول مسایل دي چې منډه به ورته ډېر ضرورت لري، ولې پاکستان هم ضرورت ورته لري. یعنی په ډېر تصمیم دواړه طرفه متضرر کېږي. نو هغه ډېر ښه دی، تقاضا ډېره ښه ده، ځکه موږ همېشه دا لیدلي دي پاکستان په هر شپږو میاشتو ناټو میاشتو کې یو ځل یو سیمه پیدا کوي، یا په کراچۍ کې پیدا کوي، یا په دې کې او دوی یو پالیسي هدف لري د دې لپاره. دا اوسنۍ مسله به څنګه کېږي ځکه دلته زیاتره هغه دی دا نظامي ستونزې وي، دوه طرفه جنګ وشو هغه وشو، ولې د دې نه مخکې د دې هغه پالیسي هدف دا دی په دې کې چې افغانستان یا د افغانستان سوداګر د نورې نړۍ نه مال رانه وړي، نو ترانزیت به کم شي، دوی به دوه طرفه تجارت پاکستان سره زیات شي او د پاکستان صادرات به افغانستان ته زیات شي. دا د دوی هغه د دوی کوم کسان چې د تجارتي پالیسي یا د افغانستان سره روابطو باندې کار کوي دا هغوی دا نظر دی، هغوی وایي ترانزیت ته ستونزې پیدا کړه، دوه طرفه تجارت به خپله زیات شي. منګه مخکې مورته دا ویله اوس هم همېشه په دې باندې بحث کوو چې کله ته ترانزیت ته ستونزې جوړې کړې نو هغه مستقیم تاثیر لري په دوه طرفه تجارت باندې. او دا موږ ته دا د لس پنځه لسو کالو ارقام وښیي چې کله دوی ترانزیت موږ د پاکستان د لارې نه کم شوی، دوه طرفه تجارت هم زموږ د پاکستان د لارې نه کم شوی، ایران د لارې هم ترانزیت زیات شوی دی، دوه طرفه تجارت هم زیات شوی دی. نو په دې اساس باندې تقاضا یې ډېره ښه تقاضا ده او باید په ضمانتي نه وي، ځکه تجارت باید روان وي، ځکه هغې باندې د عامو خلکو ژوند دی او د دواړو طرفونو دا خلک چې دي او زیاتره غریب خلک دي. نو په دې اساس د دوی قوت د خرید دومره اوچت نه دی چې هغوی هغه توکي چې مثال په لس افغانۍ پیدا کېږي او بیا هغوی مجبور شي چې هغه په دېرش او په څلوېښت افغانۍ واخلي. نو قوت د خرید د خلکو هغه دی ډېر ټیټ دی. نو په دې اساس باندې دا یو ښه تقاضا ده او په دې هیله
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مزمل. حافظ صاحب ربشو تاسو ته اقتصادي اتصال د سیمې د هیوادونو ترمنځ هغه یو څه چې ورته انټر ډیپندنس وایي هغه یا همبستګي رامنځته کوي، څه فکر کوي که ستونزې وي آیا دغه اتصال به عملا رامنځته سي، څومره وخت به ونیسي؟ آیا موږ د داسې وخت تصور کولی شو چې مثلا یو اورګاډی له قزاقستان له استانی حرکت وکړي په دوه درې ورځو کې د افغانستان په لاره کراچۍ ته ورسیږي، هلته ودرېږي، مالونه کوز کړي او له دې خوا هم بل اورګاډی حرکت وکړي هلته ولاړ شي؟
دا خو یو هیله ده او دا باید ترسره شي او دا بالقوه امکان شتون لري. اما یو شی تاسو ته وکم چې د اقتصادي پرمختګ په سیمه کې او په هر هیواد کې یو سیاسي بستر ته ضرورت لري، تر څو چې هغه مسایل سیاسي بستر ورته پیدا نه شي دا مسایل به تکنی وي. ولې زما له نظره اوس منځنۍ شاهي هیوادونه او پاکستان لیوال دي چې دا منطقوي انتګریشن یا همګرایي زیات کړي او طالبان سره یا اوسنۍ حکومت یا افغانستان سره دوی مجبور دي چې هوکله وکړي، هغوی سره بیا مذاکرې وکړي، خبرې وکړي. او زموږ حکومت هم په کار دي چې په دا منطقوي همګرایي کې ګډون وکړي، ښه فعال ګډون وکړي او د افغانستان د مزیتونو څخه ګټه پورته کړي د اقتصادي ودې لپاره. او په عین زمان کې افغانستان د خام موادو څخه ډک هېواد دی، نه یوازې د پاکستان بلکې د پاکستان له لارې سمندري لاري ټول دنیا سره دا کولی شي چې زموږ تجارت وده وکړي، پرمختګ وکړي، زیات شي، زموږ صادرات زیات شي. او د پاکستان د مځکنۍ لارې څخه تر هندوستانه پورې زموږ په یوه شپه کې مالونه رسیدل او دونه لنډه لار بل بدیل نه لري. په دې خاطر ضروري ده چې دا مشکلات باندې غلبه حاصل شي او د خبرې اترې له لارې دا مسایل حل کړي او دا منځنۍ اشیا مختلف هیوادونه لکه قزاقستان لکه ازبکستان دوی هم په مثبت توګه په شمول د ترکمنستان د مشکلات د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ هلې ځلې کوي. او دا مشکلات یوازې دا نه دي، هند او پاکستان هم خپل مسایل منځ کې ډېر مشکلات لري. او اکثرا هغه مالونه چې د دوستان څخه د پاکستان د ترانزیت له لارې افغانستان ته راته یا د منځنۍ اشیا لپاره څه اجازه د بارګیري په عطایي بندر او په واګه کې نه ورکول کېدلې. زمونږ ګادي مالونه هلته انتقالول بیا هغه ځای څخه بیا تش بیرته راته، او دا په خپله خو یو بې ځایه اسراف دی، ځکه چې ګادي ځي او بیرته تش راځي، هوټل سوزي مصارف لري او کرایه بیا دوه چنده ورکوي سوداګر. که چیرې یو حسن نظر موجود وي او یو همګرایي او همکاري شتون ولري، دا د افغانستان په کچه هم دي، د پاکستان په کچه هم دي. دا زمونږ هلته اتاق مشترک دی، افغان پاک چبر چې نن دا زمونږ همکار اجسل یونس خان مومند چې دغه اتاق مسیال دی او خنجر کوزوی رئیس دی، په دغه هکله غږیږي تاسو سره په تفصیل سره. او ما ته تر هغه بریده پورې چې معلوم دی دا خلک ډېر لیوال دي چې دا لاره خلاصه شي، ځکه چې دا رئیس د پاکستان لخوا چې دی زبیر موتی والا، هغوی هم ډېر هلې ځلې کوي چې پاکستان حکومت باندې فشار واچوي تر څو دا ستونزې حل کړي. نو په هر صورت د اقتصادي ودې لپاره، هم د افغانستان لپاره، هم د منطقي اقتصاد لپاره، هم د پاکستان لپاره، دا ضروري ده چې دا خپل ستونزو باندې غلبه حاصل کړي او دا امنیتي مسایل د حل لاره ولټوي، او یو حسن نظر باید د هیوادونو ترمنځ، مخصوص د ګاونډي هیوادونو ترمنځ باید شتون ولري، تر څو دا د فقر په مقابل او د بېکاري په مقابل موږ وکولی شو چې مبارزه وکړو، پانګونې جلب کړو او خپل امنیت په ډاډه توګه تضمین کړو.
مننه حافظ صاحب. څه فکر کوئ چې د منځنۍ آسیا بازارونه یا منځنۍ آسیا سره تجارت د پاکستان لپاره څومره مهم دی؟ ما مخکې مومن صاحب سره خبرې وکړې، هغه وویل چې مراکه کې مې سره ستاسو وروسته اورو، هغه وویل چې په ورځ کې به په خوا سلګونه کانټینر د افغانستان لارې د پاکستان د مالونو منځنۍ آسیا ته تلل. دغه بازار د پاکستان لپاره څومره مهم دی، او آیا پاکستان امکان لري چې دا ځینې ستونزې د دغه بازار د برقراری لپاره حل کړي؟ لاره پرانی
دا هم بشپل نو ښه یا حد اقل او وسلهاو ګاډی راته د شیرخان بندر لیاری، د حیرتان لیاری، د اقلی لیاری، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته تا د یغوی لیاری بیا قرقیزستان او نور هیوادتم انتقالیدل. او دغه خاص خو هم غوی ارزان خام مواد راته، مثلا د سکاره د وری دی تاجکستان څخه په میلیون هاو ټن پاکستان ته انتقالیدلی، نه یوازې د افغانستان بلکې په ترانزیت توګه د افغانستان څخه دا ټول لپاره ګټور و. او منځنی شاهي ودونو مارکیټ یوازې په خپل قزاقستان تقریبا 1500 میلیارډ ډالر جی ډی پی لري، او سره تجارت کول خو ډیره ګټوره ده، پاکستان لپاره خو ډیره ګټوره ده، ازبکستان سره هم دغه سیوس خو دی وکړو چې په دې نګدي وختونو کې خپل کچا دی سوداګري 2 میلیارډ ته ورسېږي، او دا امکان لري چې 10 میلیارډ ته ورسېږي. او په عین زمان کې د کچيري زمونږ مناسبات پاکستان سره خو وسی او منځنۍ اسیا سره دا منطقوي پروژې بیا بشپلېږي، مثلا تاپی، تاپ، کاسا ازر او نور منطقوي پروژې چې دلته شتون لري او د پاکستان لپاره ډیره ګټوره ده، د انسان لپاره ګټوره ده، او په عین ځای کې منځنۍ اسیا ته ډیره ګټه رسي. دا افغانستان زړه د اسیا چې دی، په همدې خاطر دی چې دا منځنۍ اسیا جنوبي اسیا سره نښلوي او غربي اسیا شرقي اسیا سره. په دې خاطر باید موږ دا خپل تاریخ په پام کې ونیسو، دا په منځګړی د قندار چې دوی کیندنه وشوله، د ټول هغه معاصر دنیا سکی وموندل شولې. معنی دا و چې دلته یو فریپورت، بینلی فریپورت و، د یونان څخه نیولې تر مصر پورې، یا مثلا په مصر احرامو کې د بدخشان لاجورد شتون لري، وانت کار شوی دی، یعنی هغه 15000 کار د مخری معنی دا دی چې زمونږ په هیواد کې 15000 کار د مخ سوداګری شتون درلودل، معدنکاری شتون درلودل، او راکله ورته شتون درلودل. ولی اوس مونږ د خپل هیواد منځوي ساتو، دا باید ونکو.
دغه د لاجوردو تاسو یادونه وکړه زه تللم د مصر اهرامات مې لیدلې دي د قاهره موزیم مې لیدلې ده الته به فرعونانو په خپل تاج کې دغه د طلا او د سرو زرو ترڅنګ دغه د فیروزي او د لاجوردو تیګې کې خودلې پارسات حبیب صاحب ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب شینواری لکه څنګه چې حافظ صاحب یادونه وکړه افغانستان د آسیا په زړه کې پروت دی یو جیوپولیټیک او اقتصادي ځای څخه څوک سترګې نشي پټولی که چیرې اتصال راسي یعنی اقتصادي انتګریشن رامنځته شي د افغانستان خپل وضعیت به تاسو د دغه سې یو انتګریشن په حالت کې څنګه تصور کولای شئ چې څومره به پرمختګ وکړي څومره ګټه به ترلاسه کړي
خدیر ازیاتا ذکر دا اقتصادی کلنی چی دی یو خو مستقیم کارونا پیدا که یو غیر مستقیم کار پیدا کی
کپز داکتر صاحب او بخا که زه یو مثال در تایم آیا دی خلیج هوادونو پشان ببڑای سی لکه امارات یا مثلا سعودی عربستان دی سویت باور سی گی
ولی نه اغوی جمره ما جمره غن نلری لکه چمره چه افغانستان لری مثال امارات کې که دوبی خارو ګوري دوبی د نړۍ تجارت راجذب کړی دی دوبی ته کنه دوبی خپله څه نه لري خپل نه معدن لري ابوظبي تیل لري خو دوبی نه لري هغوی هغه خپل ذهن استعمال کړی ټوله دنیا یې راټوله کړې په خپل منطقې باندې د دنیا پیسې راوړې ده نو په دې اساس کله چې اقتصادي کړنې راځي حافظ صاحب دلته ناست دی هغوی ډېر دا مسایلو باندې بحثونه هم کړي دي نو په دې هغه باندې دسل که یو سړک تیریږي په هغې سړک باندې صرف موټر نه ځي هغې سره څنګ کې مثال یو دکان جوړېږي هغې سره یو چایخانه جوړېږي هغې سره څنګ کې د بارګیري او د بار لرې کولو مرکزونه جوړېږي دا ټول شی نه یو سړک جوړېږي ولې هغې تر څنګه په تنها او نور کارونه پیدا کوي په همدې مثال باندې چې کله چې انټرنیشنل یا بین المللي ترانزیت یا تجارت د افغانستان د لارې نه کېږي دا خلک دلته ډریوران ودرېږي په هر کې دا غیر سره پاغي منطقې کې کار پیدا کیږي نو خپل آبادی ور سره راځي دا د مسائل دي چې هر اقتصادي کړنه چې دا د هغه تاثیر ډیر زیات دی دا د دې هغه اصطلاح تخنیکی هغه چې وایي چې ملټی پلایر افیکټ لري دا چې څو چم د راځربیږي چې یو کړنه نو په دې اساس باندې افغانستان ته ګټه ډیر راځي بل دا دی چې د افغانستان ور سره د ترانسپورټیشن ور سره کوي کیږي او که افغانستان کې پانګونه وشي چې د ریل ختم جوړ شي دا ریل تر څنګ څنګه سرکونه په بین المللي سینټر باندې جوړ شي چې اوس کولای شي په دې باندې دا غټ غټ لارې ځان او غلار شي نو دا خپل د افغانستان د آبادۍ لپاره خلک د افغانستان نفوس ډېر کم دی ولې منابع ډېر زیات لري کله چې د دنیا توجه دې طرف ته راځي دې سره امن هم راځي دې سره اقتصادي ثبات هم راځي دې سره پانګونه هم راځي کله چې پانګونه راځي د افغانستان هغه د خپلو داخلي معدنو نه ګټه اخیستل کیږي چې هغه هم په زرهاو کارونه پیدا کوي دا هغې تر څنګ زموږ تولید ور سره زیاتېږي چې تولید کله چې خام مواد راوځي پروسس کوي تولیدوي نو د افغانستان نړیوال بازارونو ته ته حکومت یې هغه سیمینار دی وروسته پاتې ملک دی لاسرسی لري او د تعرفې نه په غیر لاسرسی لري ډېرو بنکونو ته نو په دې اساس که تولید د افغانستان کې وشي نو هغه د نړۍ بازارونو ته تلل شي په دې سره چې بین المللي سټنډر دي نو دغه ټول مسایل چې دي د دې دپاره راځي چې کله اقتصادي کړنې راځي هغې ملک ته او د دنیا سره تعامل کې شامل اوسي چې تعامل ونه کړي ځان ته پاتې شي موږ د دې توقع باید ونه لرو چې افغانستان به مخکې لاړ شي ولې که د دنیا سره تعامل وکړو د منطقې ملکونو سره ښه روابط وساتو او اساس موږ دای چې اقتصادي ګټه ته نظام ته مو اخلو هر ملک د خپل اقتصادي ګټې په اساس مخکې ځي که نن د امریکا ټولې پالیسۍ هم دي د اقتصادي ګټو په اساس دی که د چین د اقتصادي ګټو په اساس دی که د سعودي دی او همداراس نورو ملکونو افغانستان هم باید اولویت دې ته ورکړي چې موږ اغه اقتصادي ګټې باید اول وسی چې افغانستان آباد شي افغانستان لکه څنګه به مخکینی ولسمشر او دغه د افغانستان مشال شي افغانستان یو ارتباطي پل دی د جنوبي اسیا او د منځنۍ اسیا جنوبي اسیا کې خلک ډېر دي ټکنالوژي لري هغوی په علم کې مخکې دي منځنۍ اسیا کې انرژي ډېره زیاته ده هغوی ته ضرورت لري او داسې بازار دی چې هغې ته ورته پورې نور په غیر د چین نه نور څوک لري ورسېدل نو په دې اساس کله چې دې نه ګټه اخیستل کېږي د دې دواړو ارتباط افغانستان په منځ کې خپله د دې نه ګټه اخلي که مثال هغه د ګاز نلیکه تېرېږي هغه د بل پیاس وي چې دغه ټول د هغې سره څنګ کې خپل اقتصادي کړنې راځي. نو په دې اساس دغه د نړیوال کانسپټ چې دی دوی وایي اکنامک کوریډور. اکنامک کوریډور چې وایي هغه صرف دا د ساختارونو او د سړک او د هغې خبرې نه کوي، هغوی وایي کوریډور چې په دې کې اقتصادي کړنې دي. نو دا داسې وصل کېږي چې د معدنو تر څنګ هم تېرېږي چې هغوی ته هم لاره پیدا شي نړیوال بازارونو ته، د باغونو او د میوو د مرکزونو تر څنګ هم تېرېږي چې هلته هغوی لپاره زمینه برابره شي چې صادر شي او ګوري چې څومره نږدې دي نورو ملکونو سره. نو په دې اساس که دغه کار وشي او د افغانستان نه استفاده وشي او زمونږ حاکمان په دې وتوانېږي چې دنیا تصمیم کړي چې د افغانستان د لارې نه ٹرانسپورٹیشن، لوجسٹکس، انتقالات، تجارت سلسلہ کی تو دیر کی دیر اجازت افغانستان تھا سر جی ابھی ملکوں تک والے افغانستان سے اجازت دیر اجازت تھا
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم. حافظ صاحب څه فکر کوئ چې د ترانزیتی دالیزونو ترڅنګ چې د قزاقستان او د پاکستان د مشرانو ترمنځ غونډه کې یادونه شوې ده، نور کوم ګامونه لازم دي چې د اقتصادي انټیګریشن لپاره ضروری دي؟ د مثال په توګه که سړی اروپا ته وګوري، اروپا یو وخت کې ډیر سخت جنگونه پکې تیر شوي دي، لومړی نړیواله جګړه، بیا ورپسې دومره نړیواله جګړه، اوس موږ په اروپا کې اروپایي اتحادیه لرو، وویست هیوادونه غړي دي، د دوی ترمنځ د افرادو، د مالونو، د خدماتو او د پیسو، د دارایو تګ راتګ دا فری دی، آزاد دی. څه فکر کوئ چې آیا موږ هم داسې تصور کولی شو چې موږ به هم دغسې یو وضعیت ته ورسیږو د آسیا، د منځنۍ آسیا هیوادونو سره، او افغانستان او پاکستان او دا هیوادونه ایران؟
اصولا خو باید داسې واوسي لکه چې شنوار صاحب وفرمایل، دا سوداګري او خدمات په منطقه کې ډیر خیر او برکت لري. موږ خو په تاریخ کې هیڅ وخت دغه سی او جګړه نه دي کړې د پاکستان سره یا منځنۍ آسیا هیوادونو سره، هر وخت دوستانه مناسبات شتون درلودل. او په این زمان کې ډیر وخت دا یو سیاسي قلمرو، یو اقتصادي قلمرو، یو اقتصادي جغرافیا دي. پکې مخکې ما عرض وکړ دا هیوادونه یو بل سره بشپړوي، تکمیلوي. هغه ضرورتونه چې موږ یې لرو پاکستان کې شتون لري یا په منځنۍ آسیا کې وجود لري، او هغه شیان چې دوی ورته ضرورت لري موږ بشپړولی شو. اوس تاسو هندوستان ته لاړ شئ، په بازار کې لیکل شوی چې بدخشان جیره، زیره وی جیره ورته وایي، یا شیرین بویا، او مثلا د سمنګانو بادام، د بادغیس پستا، دا ټول شیان ته لیکل شوی دي په نوم. یعنی کچیر دا همګرایي اقتصادي اکانومیک انډیګریشن په منطقه کې وشي، او کده شي چې حتی دلته دوی لکه اتحادیه د اروپا یو لوی کنفدریشن جوړ کړي چې خپل منځ کې سره دښمنۍ پر ځای همکاري وکړي، او دغه همکاري په ترڅ کې دوی کولی شي چې ډېره ګټه وکړي. یو وخت چې زه مسؤلیت یا سکتور خصوصي زما په غاړه و، په افغانستان کې دا یو پروژه و په نوم د اروزي کې، شاید د ډاکټر شنوار ته معلوم وي، هغه چې موږ یې امریکایانو سره په توافق رسیدلي وو چې په دا سرحدي سیمه کې د افغانستان چې د سرحدي کرښې د پاکستان سره او قبایل هلته شتون لري، دلته یو پروژه و $15 میلیارد دوی پانګونې ته آماده شوي ول چې دا پیسې راکړي په نوم د اروزي، چې یو فری زون جوړ شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ. او پاکستان خو د برېټانیا د استعمار له وخته صنایع سره او مثلا د اورګاډي سره او دا شیانو سره آشنایي لري، او ډېر د هغوی کارګران بیکار دي، متخصص کارګران لري په ځي په منطقه کې کار کوي یا ډېر بهر لري ملکونو ته ځي. زمونږ پروګرام دغه و چې خام مواد او عادي کارګران به زمونږ با تجربه سنتي پرسنل دی هغوی وي، د ګټ منافیو پر اساس د امریکایانو په تمویل چې نړیوال بانک هم پکې ګډون کوو، بانک انشاف یاسي هم پکې ګډون کوو، او یو ایس ای ډی هم پیسې ورکولې، اول ګټ $15 میلیارد دوی ځانګړي کړی و چې دلته د کارخانې جوړې شي، چې دا سنت دلته په افغانستان کې د ترویج خلق صنایع سره آشنا شي، لوی کارخانه جوړ شي، لږه د اوسپنې کارخانه جوړ شي، هغه شیان چې هلته شتون لري اوس په کټواز کې او په دا پکتیکا کې د تیلو د ګازو چینې شتون لري. هیڅ ساته سروې هم بشپړ شوي لا نه دي. هلته زموږ پروژه وو، په ننګرهار کې وو، په پکتیا کې وو، په خوست کې وو، حتی په بدخشان کې وو، په دا ساحه د چې جنوبي بدخشان هم پاکستان دي. هلته علایقو کې دا عروضي پروژه وو، ډېره ګټوره پروژه وو. باید دا کار ترسره شي. باید سل کاله د مخه په منطقه کې اورګاډي شتون لري. مثلا د بریتانیا د استعمار له وخت څخه 200 کاله د مخه په هندي برتانوي کې اورګاډي شتون لري. په دا روسي تزاري او د شوروي اتحاد په وخت کې په مدني شرق قفقاز کې دلای یوازنی هیوا چې په هغه کې اورګاډي نشته دی افغانستان دی. ایران هم د رضا شاه په وخت کې تقریبا سل کاله د وخت دا کار ترسره کړ چې هغه موثر دی امان الله خان. او امان الله خان هم پیل کړ، 15 کیلومتر وغځول، خو بیا بیچاره مشکلات سره مخامخ شو، هغه پاتې شو. اوس هم دا ممکن دی، بل په قوتونو کاملا نه یوازې ممکن دی بلکې بالکل ضروري ده چې بیا افغانستان لالیاری د منځنی ایشیا او د جنوبی ایشیا باید اورګاډي سره ونښلول شي، او دا د ټول منطقې د ودې لپاره ګټوره ده.
ډیره ډیره مننه ښاغلی حافظ صاحب. ډاکټر صاحب شینواری، تاسو څه تصور لري د سیمه ایز انټیګریشن، اقتصادي انټیګریشن په هکله؟ آیا داسې تصور کولی شو چې څومره موده کې موږ امکان لرو داسې یو زون رامنځته کړو چې هغه ډیوټي فری وي او د مالونو تګ راتګ د ترانزیت پکې له تعریفو او له ټکسونو فری وي؟ کپلانډر ته وایي وخت کم دی.
امکان د دې سره او د دې پوتنشال هم سره د دواړو طرفونو سره د دې ته به ډېره ښه اشاره وکړه. پاکستان چې د دې پانګوال سره چې پیسې لري، د دې هغه لوي چې تخنیک کې مخکې دی، هغه په صنعت او هغه کې مخکې دی، هغه خپل تجربه شریک کولای شي. افغاني پانګوال هم ډېر د دې سره د دې ته لیوال دي. ټول د دې لپاره د دواړو طرف نه د دې یو قوي رهبریت ته ضرورت لري چې هغه د دې دای ارا وګد مهاله راځي چې د اقتصادي مسایل باید د منځفي د بهتري او داغه لپاره یوازې نه لارې د اقتصادي همکاري دا او اقتصادي یو ځایواله دي. ما اوبېته د خپل اشاره او اروزي د یو پروژه او بدبختانه په اړه وخت کې د بش حکومت بدل شو او د اوبامه اقرار یې هم د بل چاته نه لارو دلا هغه مسله پاتې شوه. ولدا یو خو فرصت او دا پاینده کې کېدل چې هر وخت پاکستان سره خبرې کیږي، د پاکستان سره د ډیورنډ فکر کې دا همانته کې چې د دوه اقتصادي د پاکستان کې او زموږ د یاټر اقتصادي جنونه چې یو وخت په دې باندې کار سره شو چې موږ اقتصادي جنونه په ټول افغانستان
کې مننه ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. د سټوډیو سات چې ګورم وخت راته پاتې دی، یوازې دا چې د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونې د مرستیال محمد یونس محمد صاحب مرکه خبره کو، یو لنډه آگاهی اخلو ورسته مرکه اورو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مومن صاحب، څو ورځې مخ کې د قزاقستان جمهور رئیس تللی و اسلام آباد ته، او هلته د پاکستان صدر اعظم سره خبرې کړې دي. د دغه خبرو په هکله اعلامیه خپره شوې ده، په هغې کې منطقي اتصال کې د افغانستان په ارزش او رول باندې ټینګار شوی ده، او ویلي دي چې د پاکستان او د قزاقستان ترمنځ د حمل او نقل لارې او دالیزونه باید پیاوړي شي د افغانستان له لارې نه. څه فکر کوئ چې په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارې تړل شوې، دغسې یو وړاندیز څنګه شوی دی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی نه کې چې سلامونه تاسو ته او د رادیو ازادي محترم او اوریدونکو ته، او علیکم د رادیو ازادي د ټولو کارکونکو څخه، او رادیو ازادي واقعا د افغانستان د سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو مشکلات تر جهانیانو پر رسولي دي، او هغه مشکلات په مملکت کې سوي دي هغه رسولي دي. در چارواکو پرې زړه له کوم مننه کوم.
تاسو نه مننه
جناب سرور صاحب. تاسو معلومه ده چې افغانستان په یو ډیره حساسه نقطه کې لکه اقبال لاهوري چې په شعر کې ویلي چې افغانستان د آسیا زړه دی، نو په داسې یو ځای کې واقع دی، نو هر څوک چې د مرکزي آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ تجارت کوي مجبور دی چې د افغانستان د لارې تیر سي او د افغانستان موافقه باید ولري. ولې په دې خاطر چې د چیرې قزاقستان تجارت شروع کړي، نو قزاقستان، ازبکستان او بیا افغانستان هم بیا وروسته پاکستان دا به وکولای شي چې د دې تجارت په ډیر سره نږدې کې او ډیر بیا څنګه او په سړي شرایط کې افغانستان هم د ترانزیت لپاره هم د تجارت لپاره او د سرمایه‌ګذاري لپاره یو ډیر ښه موقع ده چې پښکې چې امنیت دی او خلک کولای شي په آزاد توګه خپل ترانزیت، یعنی پر امن ترانزیت لپاره په منطقه کې اوس افغانستان دی. د دې په خاطر چې د قزاقستان محترم جمهور رئیس للی دی پاکستان ته، دا خو د دې خپل لغه دی. وجه زوایم چې په دې کې قزاقستان او پاکستان دواړه باید په دې کې کوشش وکړي چې دا د یو مهم او هغه اساس لاسته دغه د افغانستان لازم نو کچيري د افغانستان هم په دې کې رول هم مثبت وي. زه فکر کوم چې د دې لپاره به تجارت اسانتیا پیدا کړي. د دې لپاره ضرورت دی چې هم قزاقستان او هم افغانستان په لومړي سر کې باید موږ یو منطقوي اقتصادي اجماع ولرو. در دا اوسه پورې موږ په دې باندې ځل چې هغه خو تجارت کوم کوشش موږ ډېر سره کړی و چې باید یو اقتصادي اجماع شروع شي. موږ هم باید دغسې یو ګډ او تجارت د منطقې په سطحه ولرو چې هغه کې آسیایي میانه وي، پاکستان وي، موږ وي او دغه مملکتونه باید پشکیک وي تو وکولای شو زموږ تجارتي لارې او چارې سره نږدې. نو زما د دې لپاره پیشنهاد دادی او زما وړاندیز دادی او کچیر دا منطقوي اقتصادي اجماع رامنځته نسی، دا چې هر څوک خبره کوي او د ټولو موافقه وانخستل سي او هر څوک چې په اوسني شرایط کې تجارت داستی د هر مملکت د وسر سلسله او د هر مملکت ګټو ته باید احترام وکړي. کچیر متقابل احترام د ګټو د پاره د یو بل مملکتو د ګټو د پاره نوې نمور به ونسو کولای چې تجارت په پرمختللی وګړو.
خو اوس د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تجارتي لارې لا تړلې دي، باندې د څلور میاشتې کیږي.
زه فکر وکم کدغه رقم د لاړو ترلل او عجولانه تصمیمونه نیول کیږي د حکومتو د خوا څخه، هیڅ وخت باید موږ د دې تمو توقع نه لرو چې پر دې لار به تجارت کیږي. تاسو باور وکړئ چې د افغانستان تجارت ته په دې څلور کال کې دومره زیان رسیدلی، دغه روحا خواته زیان رسیدلی دی، د ژمي مال په دوبی کې راورسه، د دوی د په ژمي کې راورسه. د دې لپاره نو کچیر زه دا وایم اقتصادي اجماع وي، اجماع په دې خاطر ماده مخاطل کوس ازبکستان په دې اجماع کې وي، د ازبکستان مالونه دغه خاص خطر سي، د قزاقستان د تیر سي، د تاجکستان د تیر سي، ترکمنستان د تیر سي، ترانزیت د افغانستان د لارې تیر سي. تاسو باور وکړئ چې په پاکستان به دونه زور نس کولای چې دا عجلانه تنظیم ونیول سي لکه د افغانستان پر مالو چې ونیوي او رقم باندې وکړي. خو زه فکر کوم چې دا موضوع خو اوس د افغانستان او پاکستان تر مابین د مناسبات ډېر یو هغه تاچوله د سي په شحت کې نه دي، دغه حتی باید نوې رسیدلې په دې کې باید ډېر کوششونه سي وي او کوشش پیدا وسي چې څنګه وکولای شو چې د دواړو منطق هیوادو تر مابین ځنی اړیکې نږدې سي او د دواړو مملکتو سوداګر د سیاسي فشار د سیاسي سوچ څخه خلاص سي او خپل اقتصادي کار پر مخ بوزي. تاسو باور وکړئ جناب سرور صاحب محترم چې افغانستان ډیر سخت ترای ترکل خو مجبور و چې دا تیر کې د مجبوریت ته وچرک دا هغه جلاله تصمیم چې موږ همسایه ملک خواڅه ونیول سو او لارې بندې سو او هر ورځ لار بند لارې اله د افغانستان خو سکتور او حکومت مجبور و چې دا کار وکړي. ولې زه فکر کوم هیڅ څو تاجر په دې باندې خوشاله نه وي چې دا کار سولي دا ټول د مجبوریت پر اساس و. موږ د پاکستان لار د کراچی لار نږدې تری لار ده شلار ده مستمال رسیدي زموږ تقریبا شپږ او ولایت د کرا د پاکستان د خواڅه د دنیا سره مشلي هغه لکه بولدک، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، کندهار، دا ټول غټ
ننګرهار
چې دا تقریبا ننګرهار، جلال آباد دا ټول د دغه لار سره وصل کیږي. یعنی د دې ک د رشادر توه ام د ام د سیمه پراغ ور باندې چالت 240 میلیون انسانان ژوند کوي، د 30 میلیون انسانان ژوند کوي. د دې دواړو مملکتو د تاوان په خاطر داسې مشکلات رامنځته د عجلانه تصمیم په خاطر باندې چشتي چې پاکستان یو عاجل تصمیم ونیوي او هغه داسې تصمیم ونیوي چې خپل ځان ته هم تاوان ورسوي او مملکت هم سیم ملکتو ته هم تاوان کالته د منطقې تجارت کې کمزوري واجه کړه او اوس چې بیا وایي چې د کزاکستان سره بزمو تجارت کې په دې کتن چې افغانستان داخل نه زه فکر نه کوم چې دا تجارت کې پر مخ لاړ شي او فکر کوم د کزاکستان جلالتماب جمهور رئیس هم دا خبره کړې ده چې د افغانستان رول ته په منطقه کې باید په یو مثبت رول سره ورګي او افغانستان دا مثبت رول ادا کړی زه فکر کوم چې د افغانستان د زحمت جناب شیخ صاحب محترم هم دا کړی چې موږ ټول همسایګانو ته هیڅ همسایې چې زموږ د خوا څخه مشکلات نیویني او نه مشکلات ورته پېښو خو د ټول سره په یو متقابل احترام ژوند غواړو او ژوندګي کو بار بار هغه په خپل یو په دې شان کې ویل زه فکر کوم چې تیمه اوس
مننه جی صاحب مخکله دې چې تاسو خبرو تراسو اجماع اقتصادي اجماع په دې یو درې پښتنې هم لرم یو پښتنه دوا قزاقستان د افغانستان لارې پاکستان ته تللیګل شاید اوس باغه درې دلی وي ترانزیت معلومات سره
زه دې په کار کوم چې قزاقستان هم یو د خوراکي توکو یا د حبوبات د خاطخه یو ډیر غنی هیواد دی بیا قزاقستان د روسیې سره ډیر یو اسانه د ریل په پټلۍ لري د کوارې چې دغه د روسیا موال د قزاقستان د لارې څخه انتقال کی پاکستان ته یا ټول جنوبي اسیا ته نو پاکستان ته چې انتقال کړل کټول جنوبي اسیا ته چې انتقال کړل جنوبي اسیا ته کلکول زه فکر کوم چې د حبوبات د نقطې څخه یو غنی هیواد دی د مادنیا د اوس د نورو په څمو څخه د لرګي د خواڅخه د نورو هغه ادویجات څخه ډیر خام مواد ته په قزاقستان کې چې هغه باید منځنی اسیا د جنوبي اسیا ته ورسیږي
مننه پاکستان منځنی اسیا ته د افغانستان لارې څخه انتقالول هغه به مزدري دلوي
فکر کوم زه په دې په تاسو سره وایم چې موږ په دې خاطر نه غوښتل د افغانستان هیڅ نه غوښتل چې زموږ همسایه هیواد د پاکستان بزګور ته او د قران ته توان سه ولید د هغه مقابل په صورت کې چې افغانستان ته ملي سکتور هم مجبور وسو د افغانستان حکومت مجبور وسو چې باید بل سلام وکړي افغانستان تقریبا پاکستان د افغانستان د لارې څخه زیاتره د دې میوي چې د ورځې تقریبا په دغه څلور میاشتې کې د دې ترانزیت په عادي ورځ کې تقریبا د 200 موټر ډیر رسیدلی وو چې د پاکستان د لارې کې یو بل ملي ترانزیت کې دی یو په خپل د پاکستان ترانزیت د دې سره چې د پاکستان سره د خپل تجارت چې هغه ډیر کې دی او تقریبا کې نو تللې کچالان تلل ګین تقریبا یو میلیون ټن یوازې د دغه ځای څخه دغه تطلل د کچالو یوازې تجارت کوي
له تورخم نه تل ایرتانو ته یا بولداک نه پاسل هرات او تورغونډي ته
د بولداک څخه د بولداک زیاتره د میوه تجارت ته لغه پر ترکمنستان باندې تل او دلته چیرې تل د دې ځای څخه ټول زموږ حیرتانو ته تل یا پر اکینه باندې تل
مننه جی صاحب
اکینه شیرخان بندر حیرتان شیرخان بندر اکینه پر دې باندې تل
د پاکستان د تجارت خونه سید جواد کاظمی صاحب سره مې هم خبرې کړې دي چې غسرم وغيګم په دې باره کې خو غوي ما تلیفون ته تر اوسه جواب نه دی ویلې مخکې مې هم تماس سره ونیو خو نن لکه شنبه ورځ د وغي رخصتې کڅنګ د فار صورت اجي صاحب د افغانستان څومره ترانزیت مال په کراچي او په نورو خروند پاکستان کې بنادرو کې بند پاتې دی
د افغانستان تقریبا اضافه در 2000 کنټینر مال دی چې دا کار تقریبا په میلیارډور ډالر کېږي او دا هلته اوسې برته چې اجازه ورکړې ده تقریبا پر دې باندې به بیا د غونه درې واره کرایه راځي چې به موږ پر بل بندر افغانستان ته راوړو یعنی تقریبا د 2 میلیارډ 2 میلیارډ مال هلته په کراچي په پورت کې ولاړو او اوس په برته دا مالونه بیا پر نور بنادر افغانستان ته راځي
دا لوی مال دا او لوی لګښت غواړي او کپات سی لوی تاوان ده اجي صاحب تاسو دا د اجماع خبره وکړه د اجماع نو مقصد څه دی چې فریزون رامنځته سي د تعرفونه یا د ترانزیت ټیکسونه کم سي په څه شکل باندې ک
نه زما اقتصادي اجماع په دې باید رامنځته سي یو بل ته باید مؤمد واکې سو یو بل ته باید کومک د هنده واکې سو دغه هیوادونه چې لته ژوند کوي حتی در هنده پوری موږ باید یو بل ته مؤمد واکې سو موږ باید یو بل ته کومک د هنده واکې سو اوس مثلا کچيري ملامتي د افغانستان کې خدا د افغانستان کني په بل نور ملکو کې ملامتي وي کړي اقتصادي یو تورن باید وسی چې موږ باید اقتصادي افغانستان اقتصاد باید جلا شي سیاست باید جلا شي که په سیاست کې هر کوم مشکل دی باید پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کړي
یو تصور داسې کې دی چې چیرې د تعریفونه خالی زون رامنځته سي یعنی تعریفې لري سي یا تعریفې کمې سي شاید هغه ډېر مومد واقع سي آیا داسې تصور کوئ چې پاینده کې به داسې یو زون رامنځته سي د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د جنوب د آسیا ترمنځ
زه فکر کوم دغه څو د یو کال د مخه د افغانستان پاکستان در مابین تقریبا یو ډېره ښه معاهده لاسلیک سوله په هغه معاهده کې څلور کلمه زموږ معفو پنځه کلمه د دې معفو هغه څه مثلا کیلیوي کینوه په دې کې زموږ د خاصه انګور و نور داسې پنځه کلمه خصوص موږ په ځین کې نسته زه ترې پنځه کلمه زموږ د خوا پنځه کلمه دی خو پر دې باندې موږ تعرفه ډېر راښته کړې او دا یو ډېر ښه مثال و هم د دې خوا تجاران او هم د هغه خوا تجاران و دا په ټولو دنیا کې کته سي اروپאי سیستم وګوري په ټولو دنیا کې پر دا میوه باندې چندانې مالیات نسته چون دا یو ډېر خرابېږي په دې خاطر باندې او بل په دې باندې عام ولس ډېر مصروف دي د دې کان سره یو همکاري او کومک دي موږ په دې کې کار کړو چې باید دلته کار وکړو ګډ کار سوو او دا کار درې هدا پر ډېر رسیدلی وو ډېر رسیدلی وو تکر خدا غسه و چې اجل تسلیم ونیوستو چې د افغانستان لاره د افغانستان په سخت ځن کې په سخت ځن کې د افغانستان لاره بند سوله او مشکلات پیښ شو
اجزه په اروپאי اتحاد کې تقریبا وو وسته ودون لري د دې اساسي تړون دا ده چې په بارډر په سرحداتو باندې به هم د افرادو هم د اموالو او هم د پیسو او هم د خدماتو تګ راتک فری وي آزاد وي ځکه دوی لګ تغیر هم په خپل قوانینو کې راولي د تولید کوونکو کمپنیو د بسګرو رضایت ډیر په پام کې نیسي عجیب کراتو وای روسي جریانات څنګه دي اسلام آباد سره د سرحدي لارو د پرانیستو په حق لا څه نیوسته په دې موضوع کې څلور میاشتې سوې او غټ تاوان وخت دوړ خوته
ولاد غټ تاوان اورته دي خود ته داستي په پاکستان کې چې یو چپ زکام سو هغه پر افغانستان تاوان یو نو زه فکر کوم چې دا رقم باندې کرنجي کوي اوس خو ماته حالات ټکنر مال میږي ولې زه د خبرو دغه نیمه ولې موږ دته بیا هم خواهش پوری د دواړو مملکتو څخه چې دې خواته هم او ها خواته هم دواړه انسانان ژوند کوي بیا مسلمانان ژوند کوي بیا ټول دوا خو د یو کلچر خلک د یو ګټ اکی دی خرج ژوند کوي باید د دې خلکو هم وخلل سي او د دوار په مابین کې باید بیرته ورورګل وراسي او خدمت باید خپل تجارت ته ادامه ورکړي
موږ ویډیو غانی وکړلې الته د منډي چې د سبزیجاتو د میوه د لاري لاري ولال دي د کینو او د مالټو د نورو
د ولال بازار
وو ولال دي
نور مليونه زموږ بازار
او
سرورته مترم نور مليونه د افغانستان بازار او تقریبا 3 مليونه د ازبکستان بازار او 2 مليونه تقریبا یا 2 نیم مليونه د تاجکستان بازار او تقریبا در 1 نیم مليون د د ترکمنستان بازار او قزاقستان د داتللې د روسي پر تللې د میوه یعنی په سلحاو زره ټنه د پد دی خاصه ترانزیت کېدل د خو مونږ کې نه وي خو هغه خلکو چې کښت کوي خپل هغه استراتیژیک پلان یې د دې لپاره یوازې د افغانستان لپاره نه کېدل د ټول جنوبي اسیا لپاره جمع د روسي لپاره د ټول کاروبار کوي د دې څخه نو پدې کولی پر کچيري یو پکشتي کې حرکت وکي د قزاقستان پر کچيري یو معمول رسید تقریبا 3 میاشتې وړي یا 2 نیم میاشتې وړي کچيري د په موټر کې حرکت وکي تقریبا د 4 ورځې کې رسید
درې ورځې چیرته او درې میاشتې چیرته ته باندې او میوه خرابې
درې ورځې او درې میاشتې لکه هغه مشته مشکل موږ غواړو مثلا د پاکستان د لارې څخه په خواز مشته د ځیر پرواګه باندې تقریبا 30 ساعت کې ظفر مونډې تر رسیدي یا په فتل ورته کې اوس په اوس موږ دوه چابهار موږ د فار بدیل دی اوس په موږ دوه بمبئی ته بزو د بمبئی څخه بیا بیرته دیلی ته راوړو دا حقیقتونه دي چې باید سړی ووي او دې حقیقتو ته باید هم د دوارو مملکتو زعما باید دې ته فکر وکړي خپل د مظلوم ولست د مظلوم ولست چیپ فکر کسي او دوغو د لپاره دوغو دراتلون کې د لپاره دوغو دراتلون کې د یو شم میکانیزم د لپاره زه فکر کوم د افغانستان حکومت اوس یو ډیر ښه شی پیشنهاد کوي هغه ورته وای وي لار به سره الکو منګر وي او تضمین باید وجود ولري کچیر تضمین وجود نه لري سبب بیا زما د مې وخت بیا بلار بنجیږي موږ هم د ملاتړ هم د افغانستان دوکو ته لیکه چې افغانستان حکومت وای چې تضمین را سره وکړ نن لار نن چې جلار الکله لار الکله بیا داسني چې د زما د مې وخت بیا بلار پدې نو تضمین خو یو ډیر مهم شی دي یا سالیس ملکی تضمین ورکی یا دی قطبی تضمین ورکی چې لارې لاسي او د دواړو ملکو تجارت په آزاد سره پر مخ لاړ.
مننه علي صاحب. هلته پاکستان کې تصمیم څه فکر کوي چا نیولی د لارې تړل کېدو ملکی حکومت که پاوز؟
زه فکر کوم موږ خو د تجارانو سره چې په تماس کې یو غوتم داسې نه معلومیږي، نو ظاهره خو د حکومت ته خاصه تړل شوې ده چې د حکومت خپل په داخل کې چا تړل دي دا ما ته معلومات نشته.
دغه خو تاجرانو سره ارتباط لري، هغوی څه وایي؟
هغه تاجران ډېر خپه دي، ډېر خپه دي، دومره خپه دي چې صرف د هغو تاجرانو خصوصا کتای ته تورحم د خلکو ژوند راواخي، د بیرامشاه د خلکو ژوند راواخي، د پشین د خلکو ژوند راواخي، د نورو د زموږ د غټې دي د دې خواته هغه خواته شهرینو یا د دې خواته د خلکو زمونږ راواخي. یعنی هر څوک چې هم سره دي د هغو ټوله کاروبار د دې سره سکوت شوی دي او خلک د بیکاري او اوج ته رسېدلي.
ډېره ډېره مننه حاجي صاحب چې موږ ته وخت راکړ. الله مبارک علی او موفق
لره.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.